د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. پرونه خبرونه کې به واورئ چې دینی عالمان له حکومت او امنیتي بنسټونو څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلون پلان نه لري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې به په انګلستان کې د افغانستان او انګلستان د ملي کرکټ لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې په اړه چې د افغانستان لپاره ډیره بې خوند روانه ده هم تاسو ته جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو د دې خبرونه تر پایه راسره اوسئ. خو په پیل کې د دې سات خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوي د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لوریو ته تلفات اوښتې دي. ښاغلي اماني زیاته کړه
نښتی له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډېر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حملې کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله شوې ده. د فاریاب د امنیه قومنداني ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
تیره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې چې په ششتپه کلي کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نهه نیمې بجې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د دې پیښې ډېر تفصیلات نسته، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو په ګډون شل کسان ټپیان سول، او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. خو پوځ ویلي چې دا لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ شوی و او 15 سرتیری ټپیان کړل. د پاوز په وینا دوی په خبرګون کې درې حمله کوونکي وژل او لس نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د خلکو د بشري حقوقو غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لګن ستونزو سره مخامخ شوی او د پاوز په سترګو کې اغزی ګڼل کیږي، ځکه دوی په دوامداره توګه لاریونو او اعتراضونو سره له بشري حقوقو د پاوز سرغړونې غندي. ل 2013 کال راهیسې کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته سو، دا غورځنګ په بشپړه توګه سوله ییز پاته سوی دی. د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې ملت پاله او شی اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایي رایو شمیرنه ښیي چې د اروپای ټولنې د ملاتړیو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپای پارلمان د 515 څوکیو له نیمایي څخه لږ کمی دي. په فرانسه کې د شی اړخي ګوند ماري لوپین په دغو انتخاباتو کې په بې ساري توګه مخکې سوی ده. زرغونه یا د اروپایي ټولنې ملاتړي ګوندونه هم د تیر په پرتله مخکې سوي دي. په ټوله اروپایي اتحادیه کې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې زرغونه ګوندونو په اروپایي پارلمان کې 9 څوکۍ ګټلې چې دا شمیر په 2014 کال کې 250 و. دا په داسې حال کې ده چې له برتانیې پرته په ټوله اروپایي ټولنه کې 50% واجد شرایط خلکو رای ورکړي، چې په تیرو 60 کلونو کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې انتخاباتو کې تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدم منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي. اجرائیه رئیس عبدالله هغه راپورونه چې وایي په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې له ښځو جنسي غوښتنې کیږي تکان ورکوونکي بولي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه مو د غزنی له والي سره ځانګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود و یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی، دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي.
په نورو موضوعاتو کې په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور به واورئ. په نړیوالو مسایلو کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات واورئ چې وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ په 19 پروګرام کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د کرکټ له یو کارپو سره خبرې کوو.
لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشل. یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نړیوال جام ته تللي او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي.
د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام هم لرو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي پر دینی عالمانو وروستۍ تروریستي حمله د اندېښنې وړ دي. د دې وزارت ویان نصر الدین دریز نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې تر ټولو زیانمن کسان دینی عالمان دي، ځکه دوی د خپل امنیت لپاره لازم امکانات نه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم نن په خپلو څرګندونو کې پر دینی عالمانو وروستۍ حمله وغندلې. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستیو حملو له امله اندېښمن دی. د دغه وزارت ویان ناصرالدین دریز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي، خو له خپل ځانه د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعا د عملې د اندېښنې وړ دي، که څه هم دا شان عملې د ټولنې په ټولو اقشارو کېږي، خو دینی عالمان ناتوانه قشر دی، بې دفاع دي، ځکه هغوی امنیتي ساتونکي او لازمې امنیتي اسانتیاوې نه لري. نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبه په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکي مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه چې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په خبره د دوو ښځو په ګډون پکې لاس کسان ټپیان شول. تر دې یو ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کاموي هم د نامعلومو وسلو له لورې ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یو جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستۍ حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشمې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې تر پایل دمخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او د امن غوښتونکي دي.
له بله مرغه تېره ورځ مجاهد دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بېلابېلو برخو کې مسؤلیت درلود. په دې وروستیو کې ځکه دینی عالمان وژل کېږي چې هغوی د سولې ملاتړ کوونکي د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
ښاغلی عبدالله امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د ټول ولس په تېره بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قرآن کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګه کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی والی وایي په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او دولت له لاسه تللي سیمې بیرته نیسي. که څه هم وسلوال طالبان دا خبره بې ځایه بولي، خو د غزنی والی وحیدالله کلیمزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې مرکزي دولت دې ولایت ته پام اړولی او هلته اضافي ځواکونه استولي دي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له ښاغلي کلیمزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی کلیمزی د مرکې په پیل کې پر امنیتي وضعیت رڼا اچوي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډېره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډېر تلفات اوښتي، زموږ هوایي ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدل عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشت روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندي د لاسه ورکړي.
ولی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو، چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبل اوښتي بي؟
دقیق ارقام خود ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوه میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوئ دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل سوي ده که څنګه ده؟
ولله الحمد په غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود یعنی په داخل د شکته تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي بر علاوه د ځینو قطعاتو خاصونه. په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوار ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش به کوو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پر امنه فضا رامنځته کړو.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تیر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لویه لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل لپاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
لوی شهر کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته دی، ولی هغه لپاره هم پلان ته کار لاندې دی. په غیب ان شاء الله عملیات ترسره کیږي او هغه مشکل به ان شاء الله راپش.
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامی چارواکو څو ځله سفرونه وکړو، د دې تر لاله له محلي ادارې نظامی چارواکو سره لید کاته وکړو، څه فکر کوي چې مرکزی دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولی؟
نو په دې کې شک نشته. تاسو په غزنی کې ګوري هغه تهدیدونه هغه چې په خا موجود وو، هغه تشویشونه چې په خا د خلکو سره وو، نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوي دي یا هیڅ نشته دي. او د افغانستان د مرکزی حکومت خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بینالمللي دوستانو توجه د غزنی ولایت ته زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي. تاسو باګاهی لرئ او عملیاتونه ترسره کیږي انشاءالله په لنډه موده کې به ژور تغییرات د غزنی په وضعیت کې رامنځته شي.
د غزنی ولی وحیدالله کلیمزای و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د غزنی پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. په انګلستان کې د افغانستان او کوربه هیواد یعنی انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده. د لوبه افغان لوبډلې ډېره بې خونده تر اوسه پورې کړې ده. 128 منډې افغان لوبډلې کړې دي، 9 کسان یې اوټ شوي دي. وروستی لوبغاړی نبی و چې شیبه مخکې اوټ شو او دا شیبه افتاب عالم پاتې دي او یو بل لوبغاړی به چې دولت زدران دی دا شیبه راغی افتاب عالم اوټ شوی دی. ډېره بښنه غواړم، دولت زدران او محمد نبی وروستي دوه لوبغاړي دي چې لوبه به وړاندې مخ ته بیایي. 128 منډې شوي دي. تاسو ته باید معلومات درکړو چې حضرت الله ځاځي په شپږو بالونو 11 منډې وکړې، نور علي زدران په 34 بالونو 30 منډې، رحمت شاه په 10 بالونو 3 منډې، حشمت شهیدی په 35 بالونو 19، اصغر افغان په 14 بالونو 10، ګلبدین نایب په 26 بالونو 14، نجیب الله زدران همدا شیبه تر اوسه پورې هم وبخښئ دا رناوټ شو نجیب الله زدران، او محمد نبی تر اوسه پورې هم ولاړ دی او دولت زدران تر اوسه پورې ولاړ دی. راشد خان په یو بال هیڅ منډې ونه کړې او آفتاب عالم په 28 بالونو 6 منډې وکړې. رضوان مراد مې د تبصرې لپاره سټوډیو ته راغوښتی. اوریدونکو چې تاسو سره خپل نظریات د نننۍ لوبې په اړه شریک کړي. رضوان صاحب، 129 منډې ډېرې کمې نه دي؟
ډېرې زیاتې کمې دي تکل صاحب، او په داسې حال کې کمې دي چې لا کافي اوورونه افغان لوبغاړو ته پاتې. یعنی اکثر د کرکټ مبصرین چې په دې لوبه تبصره کوي د هغوی د حیرانتیا او هغه ډېره حیرانتیا یې په همدې ده چې له افغان ټیم سره کافي اوورونه پاتې، یعنی چې باید لوبیږي، او ولې افغان لوبغاړي په دومره فشار کې لوبیږي حالانکه د تمریناتي لوبه ده.
څه شی غلط شول، څه شی خراب شول چې دوی غلطه لوبه وکړه؟
تکل صاحب، تر اوسه پورې چې هغه اصلي یعنی تعریف د دې بیټنګ کې دی، هغه دا دی چې د افغانستان بیټنګ فلاپ شو، یعنی بیټنګ یې ناکام دی، میډل آرډر یې ناکام دی. اوپنر کې نور علي یو څو څلوریزي ووهلې، یو څه منډې وکړلې، او هغه ستونزه چې همیشه یادیږي، یعنی د 2015 کال له نړیوال جام وروسته او په هغې جام کې هم معلومه شوه چې د افغانستان لوبغاړو ته د شارټ پچ توپونو، یعنی هغه توپونه چې پورته راځي د سینې په مقابل کې یا په ډېر سرعت راځي، د هغې د لوبولو هغه تر اوسه پورې طریقه یا ورزده کړه شوې نه ده او یا دوی خپله هڅه نه ده کړې. ځکه چې د افغان لوبغاړي له سریلانکا او بنګلادیش سره لوبیږي، مکمل فرق کې ماحول کله چې په انګلینډ او آسټرالیا او په ساوت افریقا او جنوب افریقا کې تاسو لوبه کوئ، هلته توپ تیز راځي، په پچ کې نمی، نو هغه بال وهل فرق کې لاغه بالونو سره چې په پاکستان، هند یا په سریلانکا کې یا په بنګلادیش کې کیږي.
دا یوازینی نیمګړتیا وه؟
لوی نیمګړتیا دا ده چې د نننۍ لوبې ډېرې نورې نیمګړتیاوې هم شته. هغه ورختای د افغان لوبغاړو، یعنی دوی چې په څه ډول دوه لوبغاړي رن اوټ شوي دي، دا رن اوټ کېدل خو کېدی شي سړی ووایي چې په آخري اوورونو کې چې رنزونه یا منډې کمې وي سړی دومره ورختا اوسېږي. دومره اوورونه تاسو سره شته دی، لوبه تمریناتي ده، د پاکستان هم لوبه ګټلې، مورال هم لوړ دی، نو بیا ورختای دي څه، بیا تر دومره فشار لاندې راتلل دي څه. دغه نقطې دي چې نیمګړتیاوې دي د نننۍ لوبې.
مراد صاحب، اټکل ستاسو څه دی چې انګلند به چې اول خو به زموږ سکور څو وي، یعنی موږ به څو منډې افغان لوبډله به څومره منډې وکړي او بیا به هغو په څومره وخت کې په څو رن اوورونو کې دا ټارګټ پورا کی یا بہن کی
تکل صاحب کرکٹ لو پڑا لکھا سنگ چویل کی تر آخری بالا پوری معلومات نے کی اٹکل کولے ہم گران دی اما زمو سکور کافی کم دے یعنی دس ویل کے دل یا توقع مدا وچے کدا افغانستان ٹیم یو سلو شپے تے یو سلو اویا پورے آؤٹ شی نو بیا دا افغان بالران لپارا یو نہ یو اوڑو کے چانس تا چے دا انگلستان لو باڑی راٹنگ کی دا بتیرے نو کچھ دا انگلستان لوب ڈالا قوی دا انگلستان پا خپل کور کے لوبی گی او دا افغانستان لو بیٹسمنانو یا تو پہن کور تا دیر کم حدف تاکلے دے زمانگا لخوانا مثلا حمید حسن راشد خان نبی دا ډیر ښه بالران دي دوی کولی شي ښه ښه لوبغاړي راټینګ کړي اما سکور یعنی هغه بیک اپ چې دوی لري هغه نهایتي کم ده
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو رضوان مراد و چې په انګلند کې د افغانستان او د کوربه هیواد یعنی انګلند د روانې مسابقې په اړه جزئیات راکول قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا شیبه 122 منډې شوې دي افغانستان نه لوبغاړي او شوی دی په 4 اوورونو کې
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو روستي راپورونه ټکان ورکوونکي بللې دي او په جدي توګه په دې اړه د پلټنو پر ارتیاي ټینګار کړی ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې دا مسله باید په خپلواک ډول وڅېړل شي د ښاغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات ناجیه صاپۍ اوروي
د افغان حکومت اجرائیه مشر پر ارګ د فساد او فحشا خپرولو وروستۍ ادعاو ته په اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل ک چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي
دا د خزو روان حرکت ته د زیان رسولو پرته بل څه نه دی دا مسأله باید په جدي او مستقلانه توګه وپلټل شي سو افغانان ډاډ حاصل کړي او د جمهوری ریاست اعتبار ته زیان ونه رسوي
اجرائیه رئیس دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې دي حبیب الله احمدزی دغه شان ادعا کړې چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشا خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي د ولسمشر پخواني سلاکار مریم ورتک هم د احمدزی دغه ادعا چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده خو مریم ورتک بیا تازه پر ټویټر یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې تحریف شوي له بلې خوا د ولسمشر ویان هارون چخانسوري تېره ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراض ولاړه ده او باید ثبوت کړي د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د دغو ادعاو په سړلو ټینګار کوي چې ویلي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی د افغانستان جمهوري ریاست د حبیب الله احمدزی څرګندونو ته په کتو د هیواد له سیاسونو غوښتي چې په اوسنیو شرایطو کې دي د ملي ګټو فکر کې شي خو اوس پوښتنه دا ده چې که مدعي ونه توانیږي چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد وړاندې کړي پر وړاندې به یې د قانون له مخې څه اجرات کیږي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي حبس لري جزا لري او باید تیر کړي
که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې هم د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي
زموږ خاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې وزارت د سرطان د څارنې د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سرطان د ناروغۍ شمیرې یادې نه کړې، خو وویل چې هره ورځ د وینې په سرطان اخته له 10 تر 12 پورې ماشومان د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون ته مراجعه کوي. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان یې د دې ناروغۍ له کبله د مړینې په حالت کې دي هم اندېښمن دي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 کلن ماشوم لطف الله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوی دی چې له 2 میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بستري دی. وایي تر 5م ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانېد چې ښوونځي ته ولاړ شي. دی وایي لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو. د هډوکي د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه دې میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطف الله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډاکې وي ناسته وه، وی ویل زوی په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله. ټول ځان یې له میکروبي دانو ډاک شو او شدید نسناسته یې کاوه. وروسته تشخیص شوه چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطف الله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته یې کېږي له بازاره یې په ډیرو پیسو اخلي.
لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو. د هډوکو د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه دې میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده.
په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 45 کلن حمیدالله چې د سر او وریځو ویښتانې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپږمو یې وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. بیا وایي 5 میاشتې کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې له سپږمو وینه راتلله، درد مې ډېر و. اوس لږ څخه یم چې ګرځم، سا مې تنګ او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکي سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزینه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژۍ کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنه یې وشي، د درملنې وړ دی. دی وایي که یو ماشوم هر ځله تبه کوي او په هیڅ ډول انټیبیوټیک نه ښه کیږي، دا یو اشتباهي حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي، نتیجه به یې ښه وي. درملنه یې 2 برخې لري. یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کیږي، او بلی ناروغ ته شوا ورکول دي چې په خواشینۍ سره په دې روغتون کې نشته.
بخش دومی که دادن شعاست متاسفانه که ما نداریم.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د سرطانی ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسول میهن عبدالله وایي هر ورځ د وینې په سرطان 10-15 سخته ماشومان د اندرا ګاندي روغتون ته مراجعه کوي. دی وایي زموږ هڅه دا ده چې په دغه روغتون کې د سرطان مرکز یا واټ ډیر تجهیز او ملاتړ وکړو، او همدارنګه د سدیا د سرطان د تشخیص مرکزونه چې د کابل په استقلال او د هرات په ولایت کې دي، هغه هم تجهیز او پیاوړي کړو. ډاکټر میهن عبدالله وایي د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زمک خاګ له ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د کرکټ د لوبي ورستای حال دا چې افغانستان یو سلو یو څلوېخت منډي کړي نه کسانې او شوی دي. د شبا محمد نبی یو څلوري زو وهله محمد نبی او دولت زدران د شبا ولاړ دي او لوبه کوي او دا دوه د افغانستان ورستي دوه لوبغاړي دي چې د ګورو بچې د لوبې هغه سکور یا نمره یا د منډو نمره څو ته رسوي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال چې ازادۍ راډیو یې د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په مرسته جوړوي او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ملالی بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او پنځلس طالبان وژل سوي دي. د فاریاب امنیه قمنداني وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان وژل سوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان سوي دي. د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې ملت پال او شي اړخ افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي، او د امریکا ولسمشر وایي د ایران د رژیم له منځه وړل نه غواړي.
قدر من اوریدونکو را سره وسې په څو شیبو کې اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ په اونیز پروګرام کې تاسو ته د تیرې اونۍ وروستي سپورتي جریانات اوروي لنډیزې درته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې فیروزه عزیزي د نن ورځې د سپورتي لوبو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
کاغشوی نن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د ملي سیالیو د ترسره کولو په اړه پریکړه وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هیواد په کچه بېلابېلو رشتو ته اړوند دي چې نن به د دغې کمیټې د بورډ په جلسه کې پرې بحث وشي او د وخت او ځای په اړه به هم پریکړه وشي. ملي سرتاسري سیالۍ هر کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په بېلابېلو رشتو کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د رمضاني جام سیالیو دوه دېرش لوبډلو د نیمه پایلو په پړاو ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي ادارې امر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چې وده کې ممانده کې شوانه مشهر مسابقه داریم و در جمنازیم ملی که امو سرش میدانه جمنازیم هست دو سی و دو تیم بود که تقریبا از او اشتی من دادگه که شو دو دو بازی میکنیم.
موری اوویل چه دو 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 تورنمنت و روستای لوبه با در راتلون که اونهی پا پیل که در سرشی. در روژید مبارک میشت مناسبت در کندهار ولایت در ورزش اداره پر رمضانی جام سیاره و که در فوتبال دو تورنمنت در جنرال عبدالرازق او احمد شاه عبدالی پنمون و جور شویدی. او د 2019 کال د والیبال د ملتونو لیگ لومړی اونۍ د چین په قربتوب د ایران، چین، جرمنی او ایټالیا لوبډلو ترمنځ پیل کیږي. د ایران د والیبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف نن سهار چین ته ورسیده. د دغې لیگ په لومړنۍ لوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ایران او ایټالیا ترمنځ لوبه ترسره کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چې هر څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلی کېږي دا نه پوهي نه ویلی کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپو خبرې اورو. قدرمن اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. سوار لسکلان نجیب لزان سره د خوشنات پاړه وای
تم اوسل کیږي ورونه می وای او لکه ورور می د خورګان می وای پړ چې سم خت راس وای دی په ولید داو موای خلاص سی سکری یا پیغام چی درته چای تیز را چای ورته نو وردهونی کی کور کی ناس مو مکتب ته نن تلن چراغ پلارم اصحاب سره پس وی ول په سر باندې دی جته سر روان مات کې بیگ بوتلم شفخانه ته مور سر می روان پاسمان کې ډیره ول پلانم
تو تری خو لا یو خوشنات کدی هر چاله لوري وی پر ماشوم ډیر بد اثر کوي کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ور کوي دوی وو وهی او وټه کوي لروانی اړخای ډیر ځپی خانم جان داسې و مور د چکل غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان وی خوي مرکه می وسره کړي ورته واک شي
خو کله انسان د ورسان جا جوړو کی ظرف پرمزي چې پرینمي بیا جګر نه سم و هم کله چې بی خو اسم بیا وال کوم وشت کوم
په چی باندې وهی
یا پلاس بوند یا چپلقه بوند یا پلخته بوند یا پلین بوند هر چه چی برای فرست
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گیسن کنه خواه ما خواه ای بی کی
شه نخوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوز رو بوندی رو دی
نکل تی ماشو مانو هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از دوری گی چه ولی ما او ها اخو بول خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از دوری گی خب ما هم دقیق وقت گی یعنی دستی فکر ما لورس دید سیا هاری
بیا ورس پیمانه؟
ورس پیمانه
بلا رز بیا ماشمان وحی؟
بلا رز
تاسی ماشمان وحی که نه بیا وقت متوجه سوی داد صبر پس رفته کی گی؟
خود اسی کم جوره تکی گی ده غرز داده چه ارسو گیا پتا که او کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تکندی
معمولا کله چه پا کورانیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده که چېرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوی او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دای دی یو تازات یا دی یو لج یا دی پولاند تر سره کوي د موږ ټول افغان مند او پلرونو هغه زیاتری نه سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي د سم غوړو خو اولاد ولرو پیسې خلاصي یا وخت تقاوت کیو که ډیر امکانات مالیم امکانات لر کده سی سی کور ور وخت لیو هر سره نولار سی ولی ده غا دی موگا ما شمان که موگی خی تربیه کو ده مالی موگی دی طور زوندی پار خسر مایه گی بنان دی ما شم سره باید با دیر محترمانه برخوردو سی
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منه دی دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل اغم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشی کولای، دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهی ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهی نه ویلی کیږي، هغه څنګه ناپوهی نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی د کوتا کو تر واخلو دبا یو تر واخله او دب او دوب او دب او دوب دا له ناپوهی نه کیږي. که چیرته د امور پلار سوا درلو دی تعلیم درلو دی نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شیګ دا څه زمو تر شیګ
که راستو دی ته پروانی لحاظ کړه چې کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړر ونیږې ته لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دسې ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د دې رویت نور تازه شي. خو نن خلک دسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچه وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار یې لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخي، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه، که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سم، مشکل نورم زیات شي، داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسکینان ډېر رحم وکړي او ډېر لپې وسوځي، او نه مور ظلم پیوکي نه پلار پیوکي، چې ماشوم ماشوم ده کنه پرکان ده که ګل دی شه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علاج چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبول میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغه سټه ولري پرونه خبرونه کې د تیری ونی د مهم ورزشي خبرونو تر اتسنګ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې کوو.
د افغانستان لوبډلې ته کوو کتل شي چې په دغه لوبډلې کې زینه برخښته چې پاغه باندې باید کرکټ بورډ کار کړی وي، بل خصوص د تیزو توپچونکو برخه چې
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. همداشان بعد د فوټبال د لوبې په اړه بشپړ معلومات درکړو.
فوټبال یو اجتماعي لوبه ده چې سلګونه کلونه را په دې خوا د خلکو په منځ کې رواج شوې ده.
خو تر هر څه مخکې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه اورو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د می په څلورویشتمه نیټه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا تمریناتي لوبه د انګلستان په برستول ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته او افغانستان ته یې د 230 منډو هدف وټاکه. راشد خان او دولت زدران دواړو دوه دوه او محمد نبی بیا درې وکټې واخیستې. په دغې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې غړي شهزاد محمدي ته ډېرې سترګې وراوښتې، خو هغه ټپي شو او تر درویش منډو وروسته له لوبې ووت. حضرت الله زاجي له لومړنیو شیبو څرګنده کړه چې افغانستان پیاوړی ټیم دی. هغه 9 منډې وکړې. حشمت الله شهیدی هم د افغانستان په بری کې مهمه ونډه واخیسته. هغه نه یوازې دا چې 4 منډې وکړې، تر پایه ونه سوځید. د برستول ښار په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل تر ناست وو. په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زرګونه کسانو دا سیالۍ پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. ټاکل شوی چې د می په 10 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر لوبډله دوه تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان د می په 24 نیټه له پاکستان سره لوبه وکړه او نن دوشنبه له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په اوله ورځ د استرالیا سره وکړي. ټاکل شوی نن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د ملي سیالیو د ترسره کولو په اړه پریکړه وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هیواد په کچه بیلابیل رشتو ته اړوند دي. چې نن به د دغې کمیټې د بورډ په جلسه کې پرې بحث وشي او د وخت او ځای په اړه به هم پریکړه وشي. ملي سرتاسري سیالۍ هر کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په بیلابیلو رشتو کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د رمضاني جام سیالیو 20 لوبډالو د نیمه پایلو په پړاو ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي ادارې امر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چې د دې چې دا بودو چې ودو چې مامنده کې شوانه مشر مسابقه داریم و در جمنازیم ملی که امو سرش پیست میدانه جمنازیم از دو سی وده تیم بود که تقریبا از او اچی من دادگه که شو دو دو بازی میکنه.
نموری او ویل چه دادگو دو تورنمنتو او رستهی لوبه با در راتلون که اونهی پا پیل که در سرشی. در روژید مبارک میشت مناسبه د کندهار ولایت د ورزش اداره په رمضانی جام سیالیو کې د فوټبال دوه ټورنمنټه د جنرال عبدالرازق او احمد شاه عبدالی په نومونو جوړ شوې دي. او د 2019 کال د والیبال د ملتونو لیگ لومړۍ اونۍ د چین په قربتوب د ایران، چین، جرمني او ایټالیا لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د ایران د والیبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف نن سهار چین ته ورسیده. د دغې لیگ په لومړنۍ لوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ایران او ایټالیا ترمنځ لوبه ترسره کیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د رواني میلادي مئی میاشتې په 10 نیټه به په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې تر څنګ 9 نورې لوبډلې هم برخه لري. دا چې په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې ترکیب به څنګه وي او کومې لاسته راوړنې به ولري، د کرکټ د چارو مبصر قسیم هلال سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې په تمریني لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکول په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې په مورال څومره تاثیر لري.
بالکل مهمه خبره د تمریناتی سیالیو تر سره کول دی. او په تمریناتی سیالیو کې چې یو لوبډله خزلېږي، لوبغاړي ټول روحي اخلي او کوم رسمي سیالۍ چې بیا تر سره کیږي په هغه کې دوی له مثبت مورال سره هغه سیالیو ته داخليږي. نو د پاکستان ماتول او همدار ول انګلستان سره لوبه تر سره کول، په هغه کې هم امید لرو چې لوبډله خو وزلېږي. او راتلونکي سیالۍ چې لاسټرالیا سره تر سره کیږي، لاغي ورسته نیوزیلند او نور هغه لوبډلې چې هغه سره افغانستان په نړیوال جام کې سیالۍ ولري، غوی به هم یو تاثیر لاندې ځکه د افغانستان په لوبډله کې دا خاصیت شته چې غټ لوبډله راغورځولې شي.
کنډیشن ته په کتلو سره چې هغه اروپایي پیچونه دي، د افغانستان لوبډله به څومره وتوانېږي چې غټ لوبډلو ته پکې ماتې ورکړي.
د افغانستان لوبډلې ته که وکتل شي چې په دغه لوبډله کې ځینې برخې شته چې په هغې باندې باید کرکټ بورډ کار کړی وی، بالخصوص د تیزو توپ اچونکو برخه چې دغه برخه د افغان لوبډلې لا هم کمزورې ده. کنډیشن ته پکتو او هغه لوبغالو ته پکتو او د هوا حالاتو ته پکتو په کار و چې افغان لوبډلې سره داسې تیز توپ اچونکي وای چې هغوی د مقابلې لوبډلې
پاکستان په وړاندې هلال سي په لوبه کې بیا زموږ سپینران خو چلېدل.
سپینران چلیږي په دغه میدانونو، خو څومره چې تیز توپ اچونکو ته میدانونه جوړ دي هغومره سپینرانو ته هغه میدانونه نه دي جوړ. که چیرې وکتل شي نو په دغه تیرو سیالیو کې چې نورو لوبډلو ترسره کړي، بېلا افغانستان نه وروتو پچون کې ډېر کم ځلېدلې دي. د پاکستان یو نیم وروتو پچون کې خو ځلېد هم دا ډول د هندوستان خو په ټوله کې وروتو پچون کې خنه دي ځلېدلې او ډېر کله دغه میدانونه دا پیچونه د تیز توپ چونکو لپاره برابر دي. د وروتو پچونکو سره لږ مرسته کوي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته کرا شو فکر کوي چې خاص کوارټ تیار شوی دی د ورلد کپ د لپاره. سره دي چې اوس خو ډېر نا وخت هم ده ځکه چې ورلد کپ شروع کیدونکی دی. خو بیا هم ستاسو نظر یې پاره سره
په لوبډلې کې د اوپننګ برخه باندې خپل ځنی وکیل لرم هم دا ډول د منس په توپ وهنه کې د یو توپ وهونکي کمی احساسیږي او هم دا ډول په توپ چونکو کې یو څه تغیرات از مونږ نظر و. البته مونږ غوښتل چې هغه په لوبډله کې اخیستل شوي وي هغه لوبغاړي بالخصوص د نورعلي ځدران راتګ په اوپننګ کې له دې سره مونږ موافق اکثره کسان له دې سره موافق نه و ځکه چې نورعلي ځدران ډېر وخت په کورنیو سیالیو کې هم نه دی لوبېدلی او په نړیواله سطح هم په سیالیو کې ډېر کله دته چانس نه دی ورکول شوی. نو په کار نه و چې نړیوال جام کې د دې لوبډله کې اچول شوی وی. که څه هم مونږ ښه جوړه لرو د اوپننګ خو که چېرې اوپننګ پرله پسې ناکامېږي نو که بدلون راوستل کېږي نو رلیز اتران ما غومره مثبت لوبډلې ته نه. همدا ډول د وروتو په چونکو تیزو توپ چونکو په برخه کې کینلاسي وروتو په چونکو کینلاسي تیز توپ چونکو مونږ په لوبډله کې نه لږ
چا تاړتیا لیدل کېده. سچ
کینلاسي وروتو په چونکو کې ظاهر خان مونږ کولای شو چې د موجیب په ځای په لوبډله کې واچو او زه فکر کوم نتیجه به له موجیب نه خوه. همدا ډول حمزه هوتک یو تجربه کار لوبغاړی دی د پاور پلی په لومړیو پاور پلی کې دنا مونږه ټاکستلای شو مخالف لوبډلې له ستونزو سره مخ کولای شو. همدا ډول په تیزو توپ چونکو کې مونږ سید شیرزاد او شاپور زدران لرو. قسم شاپور زدران له ډیره وخت خفوم کنه دی خو سید شیرزاد لکه څنګه چې ولیدل شو هغه خو زلید او په تمریناتي سیالیو کې هم دی خزلې ده لري. نو د شتون مهم و چې د لوبډلې تر استون شوي وي.
څومره هیلمندیشته دی چې په ورلد کپ سیالیو کې په افغانستان کوم ټیمونه د ماتې ورکول وړتیا پکې تاسو ګورئ.
ک لوبډلې په دوه کټګوریو سره ویشو. یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نه نړیوال جام ته تللې او بل هغه لوبډلې چې لنور هیوادونو نه دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره خه مقابله کوي او دسه مقابله به کوي چې اوس نه ویلې شو 50-50 به دغه سیالي او همدا ډول یو ویسټ انډیز لوبډله چې هغه سره مونږ مخکې سیالي تر سره کړې نو هغه ته به مونږه سخت هغه سره به سخت سیالي تر سره کوو او امکان دی ولري چې هغه نه مونږ سیالي وګټو.
کله چې رسمي ورلد کپ لوبي شروع کیږي پاکستان باندې به د دې ماتې تاثیرات څومره وي چې په تمرینی سیالي کې افغانستان مات ک
تمریناتي سیالي کې ټول لوبغاړي یو لوبډلې هغه ټول زور ازمایل کیږي. پاکستان مونږ سره ټول هغه خپل زور ازمایل دی. یو حسن علی هغوی ونه لوبه او په هغې لوبه کې موقع ورته ورنه کول شوه. کیدای شي کومه ستونزه یې لرله خو نور ټول هغه کمزور چې په توپ اچونه کې د دوی او که په توپ وهنه کې و هغه یې مونږ سره ازمایلی. په هغې کې مونږ دوی ته ماتې ورکړې ده. نو داسې ویلی شو چې په دې راتلونکي رسمي سیالۍ کې 80% ورکولای شو چې افغانستان به 80% مورال به هم لوړي او ښه به ځلېږي په دغه سیالۍ کې او پاکستان به تاثیر لاندې د هغوی دغه ماتې به د دوی مورال لا غورځولې او که هر څومره کوشش وکړي خو مورال به په اسانۍ سره نه لوړېږي. نو دا مهمه سیالي وه چې مونږ په وارم اپ کې پاکستان نه وګټو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه افغان لوبډلې بار بار ویلي دي چې دوی په ورلد کپ کې لږ تر لږه د سیمي فاینل په نیت باندې دا ځل شرکت کوي او غواړي چې سیمي فاینل ته ورسیږي. د کرکټ لوب او دیو چارون کی پتوګه تاسو مونږ غوښتل فکر کوی
زوای مالک چیرې افغان لوبډله په لومړی سوسیالیو کې خلوبه تر سره کې خیسی علي تر سره کې نو امکان د دېشته ده چې مونږ د سیمی فاینل ته لار پیدا کو. خو زه چې سمره باورې ما که پیسې ده نشینو زه به 30% د افغانستان د غوړستۍ سیالیو ته پکاتو سره افغان لوبډلې ته د سیمی فاینل چانس ورکم.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلال اوس هم لجمن سرسام د فوټبال د لوبي پاړه معلومات ناجیه ساپي درکوي.
فوټبال یو اجتماعي لوبه ده چې سلګونه کلونه را پدې خو د خلکو په منځ کې رواج شوې ده او د پخوا زمانو څخه خلک د لوبي سره مینه او علاقه لري او رس په ورس خلک د دې لوبي سره مینه او علاقه پیدا کوي. مګر د فوټبال لوبه په هغه زمان کې لکه د نن فوټبال چدی نو لکه په منځنۍ پیړۍ کې د فوټبال لپاره سټډیوم نو. دغه لوبه چې د فوټبال په نامه یاد شوه یعنی ونمول شوه په لوی ډګرونو او حتی د کوڅو په منځ کې اجرا کېده او محدودیت نه و. که څه هم هغه مهال د منځنۍ پیړۍ کوڅې ډېرې تنګې هم وې او د فوټبال تاثیر پر خلکو دونه ډېر و چې خلک به په کړکیو او خپلو دروازو کې ورته ولاړ او سیل به یې کوه او کسبګرو به خپل کارونه پرېښودل او په لوبه کې ګډون کوه چې د هر ټیم لوبغاړي به سلو تنو ته رسېدل. دا لوبه بېله کومه قانونه د یو عالم بې نظمیو سره اجرا کېده او په دې لوبه کې خطر د مرګ او ژوبلې موجود و او داسې نور حادثات به منځته راتلل چې د هغه وخت زمامدارانو دا لوبه له منځه یوړه. د فوټبال لوبه یعنی د توپ لوبه یې 15 کاله منع کړه. د 19مې پیړۍ د شروع د 2مې نیمایي کې بیرته دا لوبه شروع شوه، یعنی قوانین یې ورته جوړ کړل چې تعداد د لوبغاړو په میدان تعین شو. هغه و چې دې لوبې په انګلستان کې ډېر وسعت پیدا کړ. په لومړي سر کې توپ یوازې په راسته پښه او سر وهل کېده، مګر ورو ورو یې قوانین ورته جوړ کړل او انګریزانو تصمیم ونیو چې توپ یوازې په پښه ووهل شي. تر دې د مخه د توپ لوبه یوازې په پښه نه بلکې په لاس، سر او پښه وهل کېده او توپ یې کروي شکل نه درلوده بلکې بیضوي شکل یې درلوده چې تر اوسه دا لوبه په امریکا کې رواج لري. په 26 د اکتوبر په 1963 میلادي کال کې د فوټبال قوانین په 14 مادو کې په لندن کې ترتیب شو. قرار قرار دې لوبې ټولې نړۍ ته پراختیا پیدا کړه. د لوبغاړو تعداد 11 تنه تعین شول. تر دې دمخه ریفری په چغو، نارو، اشارو او بازو به په رنګ چې په لاس کې به یو لوبه مخته وړله. په 1928 میلادي کال کې د توپ اچول په دواړو لاسونو قبول شو. په 1991 میلادي کال کې د ګول اندازه او د پینالټي نقطه یعنی 11 متره تعین شو. په لومړي سر کې ګول کیپر د پینالټي شوټ په وخت کې د ګول څخه مخته راوته، په خیزو او مختلفو حرکاتو او حتی ښکنځلو سر شو چې په پای کې دا کار منع شو. ګول کیپر د پینالټي شوټ په وخت کې نشي کولای چې د ګول څخه ووزي تر څو چې شوټر ضربه نه وي ورکړي. د فوټبال بین المللي فدراسیون په 1900 لمریز کال کې د مې د میاشتې په 1 نیټه په فرانسه کې د فیفا په نامه تشکیل شو چې ورو ورو وروسته تر دې نیټې د فوټبال لوبې وسعت پیدا کړ چې په طرز العمل او قوانینو کې بدلون راغی. تر نن ورځې پورې راورسېده او د خلکو علاقمندي ځان ته راوړله.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو اوري. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
مستقیم باندے بکلا روانے گم، آخر کلا بسا میں گم، اس خونا یا ماما شم، تا میرا بی ترا و خایا منزل میں کمالوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا قیوم، یا حیو 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 یا قیوم. تیرا میں زیڑا زیڑا عبادت میری آئی دے، ہر اوکار میں ہوائی دے، اس دعا میں نہ قبلی گی، خیر میں چاہتا نہ رسی گی، لا پوئی نیا مومر تیر دے، لا دنیا میں لاس چا پھر دے، ہم لانو رو یم مظلوم، متای زندگی هرگز ندارم با درگاه